یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دي. زه رضوان مرادم او د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رای ورکونکو د اتا اویا زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي. د میدان وردګ ولایت د دوو ولسوالیو د امنیتي وضعیت په اړه چې مدني فعالان او استازي وایي له سختو ګواښونو سره مخ دي، د امنیت په اړه په همدې خپرونه کې جزئیات اورئ. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې اجمل اندي وړاندې کوي.
د کندهار په شړې ولسوالۍ کې د 1440 بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامداره سولې سره تړاو لري. او په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پلان پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. دا کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د 1440 بس او مازده موټر د ټکر په پیښه کې 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د کندهار ولایت سرپرست ویان عزیز احمد عزیز ازادې رډیو ته وویل چې پیښه نن سهار وختي د کندهار هرات پر لویه لاره د ژړې ولسوالۍ په حوض مدد سیمه کې رامنځته شوې ده. د عزیز په وینا د احمد شاه ابدالي شرکت اړوند 1440 بس موټر چې له هلمند څخه کابل ته پر لاره و د یو مازده موټر سره ټکر کړی چې په پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. عزیز یاتوی چې په وژل شوو کسانو کې درې ښځې او درې کوچنیان او په ټپیانو کې درې ښځې او یو کوچنی شامل دي. د پیښې مړي او ټپیان د کندهار میرویس روغتون ته انتقال شوي او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک ښودل شوی. د پیښې علت یو ځل بیا د موټر چلوونکي بې احتیاطي او د سړکونو خرابوالی ښودل شوی. د یادونې وړ ده چې د احمدشاه ابدالي شرکت چې یو ترانسپورتي شرکت دی د پرله پسې توګه په تیرو څو کلونو کې د داسې خونړیو پیښو سره یې بسونه مخ شوي دي. دا کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي له پاکستان څخه افغان کډوالو ستنېدل په افغانستان کې له دوامداره سولې سره تړاو لري. فلیپو ګرانډي دا خبره پرون په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره تر کتنې وروسته وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر په یو بیان کې د ګرانډي له قبله ویلي چې افغان کډوال به د تل لپاره په پاکستان کې پاتې نه شي، خو هغه مهال خپل هیواد ته ستنېدلی شي چې په افغانستان کې ټینګه سوله او ثبات رامنځته شي. د افغانستان د کډوالو او ستنېدونکو چارو وزارت ویان حفیظ احمد میاخیل له ازادۍ راډیو سره خبرو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر خبرې تایید کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو مسؤل په داسې حال کې پاکستان ته سفر کړی چې په دې هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو لپاره ټاکل شوې قانوني مدت روان سپتمبر میاشت په پای کې ختمیږي. د هند د بهرنیو چارو د وزارت لوړ پوړی ډیپلومات وجی ګوسلی راتلونکې اونۍ کابل ته سفر کوي. هندي رسنیو ویلي دي چې ګوسلی به له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او هندوستان په اړیکو، په افغانستان کې پر روان وضعیت، د سولې د پروسی او د وو تختول شو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره پر روانو هڅو وغږیږي. دا په داسې حال کې ده چې هندي رسنیو وایي د امریکا دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د پنجشنبې په ورځ په نوې ډیلي کې له هندي مقاماتو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې وکړې او هندي لوري ته یې په قطر کې د امریکایي مقاماتو او طالب استازو ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات ورکړل. په زرګونو کسانو د سوریې په ادلب کې د ولسمشر بشار الاسد د دې پریکړې پر ضد اعتراض وکړ چې پر دې ولایت برید کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې دا عملیات به یو ستر بشري ناورین رامنځته کړي. اعتراضونه پرون ناوخته وروسته تر دې پیل شول چې د ایران او روسیې مشرانو له یو ورځنۍ غونډې وروسته وویل چې دوی د بشار الاسد د رژیم ملاتړ کوي څو د یاغیانو دغه وروستی پیاوړی مرکز ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان هم په دې غونډه کې و، خو هغه له دې سره مخالفت وکړ چې پر ادلب دې برید وشي. سربیره پر دې چې د تهران په غونډه که درې سره مشران وی موافقې ته ونه رسیدل، خو د جګړې څارونکي خبر ورکوي چې د روسیې او سوریې هوایي ځواکونه د ادلب شاوخوا بمباری پیل کړی دی او داسې ښکاري چې دا د بشار الاسد رژیم له لوري د جګړې پیلامه ده. دا ایران سپای پاسداران انقلاب وایي شپږ کوردي وسلوالي وژلي. د پاسدارانو په باور دغه کسانو د جولای په میاشت کې په هغه برید کې لاس درلود چې د عراق پولي ته څیرمه د ایران پر یوې پوستې شوی و. د ایراني چارواکو په وینا دغه شپږ تنه د کوردستان د خپلواک ژوند ګوند غړي وو. چارواکي څرګندوي چې د جولای په شلمه د کوردانو دې ډلې د ایران د سپای پاسداران لس تنه وژلي وو. دا کوردانو د خپلواک ژوند ګوند په ایران کې د کوردانو د خپلواکۍ لپاره هلې ځلې کوي او فعالیت په ایران کې ممنوع دی. اسرائیلي ځواکونو پرون په غزې تراړه کې یو فلسطینی وژلی او شاوخوا 200 نور یې ژوبل کړی دی. فلسطینیانو ته دا مرګ ژوبله په غزه کې د جمعې په ورځ د پراخو اعتراضونو پر مهال اوښتې ده. په غزه کې روغتیایي سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې وژل شوی فلسطینی یو 18 کلن هلک و. عین شاهدان وایي فلسطینی مظاهره چیانو پر اسرائیلي ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل، خو د اسرائیل پوځ بیا وایي چې د معترضانو له منځه پر دوی لاسي بمونه هم اچول شوي دي. دا خبرونه
مول ازادي راډیو اوریدل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د 8000 تکراری تذکرو خبر ورکوي.
یه جرم است، یه تقلب است که همین لیست نشون میکنیم. طبعا با همه ارقامی که جعلی است، تکراری است، ناقص است، درستن است، اینا همش یک جای با لیست اعلام کرده.
د میدان وردگ ولایت مدنی فعالان او ولایتي شوراوی د دې ولایت دوه ولسوالۍ له لوړ امنیتي تهدید سره مخ دي.
امکانات کم دي، اکمالات هم نکیږي. لکه مثال د مقداد ولسوالۍ د غټو ولسوالیان چې دي دا لریم دي او لاره هم خرابه ده، لاره یې ماینونه دي.
روانه خبرونه په ترڅ کې د کابل د چاپ د کابل د نن چاپ رسپانه لولو او د پکتیا ولایت د یو شمیر شتمنو خلکو له دې اقدامه خبرېږي چې ولسی وګړو او د خلکو په لومړی شپږ میاشت کې د پکتیا له معارف سره میلیونونه افغانۍ مرسته کړې ده. د نور راپورونو سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې ونیس پروګرام د زهرو کاروان خبرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واوري. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وي د رای ورکوونکو د 8000 تکراری تذکری ترلاسه کړي دي. د دې کمیسیون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه شمیر تذکری د کمیسیون د ډیټابیس د څېړنو په ترڅ کې معلومی شوي او له څېړنو وروسته به له اړوندو کسانو سره قانوني چلند وشي. له بلې خوا د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي که چیرې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل تحقیقات په بېطرفه توګه ترسره نه کړي، د راتلونکو ټاکنو شفافیت به تر پوښتنې لاندې راشي. د دې موضوع جزئیات د ناجی صاحبای پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د 3.5 میلیونو کسانو له ډلې چې مشخصات یې په ډیټابیس کې ثبت شوي 8000 تکراری تذکرې دي. د دغه کمیسیون ویان او کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د ډیټابیس په وسیله څېړنې به د روانې میلادي میاشتې تر پایه دوام پیدا کړي او له څېړنو وروسته به له سرغړوونکو سره قانوني چلند وشي. ښاغلی هاشمی وایي دغه 8000 تکراری تذکرې د رای ورکوونکو له لست څخه لرې شوې دي.
په لومړي سر کې دغه کسان له لیست نه لرې کیږي او په هیڅ صورت انتخاباتو کې رایه نشي ورکولی. او دویمه مسله دا ده چې کومو کسانو د قانون خلاف عمل ترسره کړی ورسره به قانوني چلند وشي. دا مسله جرم او تقلب ده. کله چې موږ لیست اعلانوو نو ټول جعلي او ناقص موارد به یو ځای اعلانېږي.
د خغلی هاشمی په خبره د 9 میلیونو کسانو له ډلې چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره یې نوم لیکنه کړې، تر اوسه د 3.5 میلیونو کسانو مشخصات د کمیسیون په ډیټابیس کې ثبت شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له دغه سیستم څخه به ګټې اخیستنې به د 9 میلیونو رجستر شویو رای ورکوونکو نیمګړتیاوې په ګوته شي. دا خبرې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تیرونې نږدې 30000 هغه تذکرې چې پرې جعلي انتخاباتي سټیکرونه لګیدلی وو له رسنیو سره شریک کړي. له هغه وروسته بیا د افغانستان جمهوری ریاست د دغې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی وګمره. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه پلاوی لومړنۍ غونډه پیل شوې او کار په چټکۍ پر مخ ځي. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټې ته په پام کمیسیون باید د څېړنو پروسه چټکه کړي.
تاریخ بزر انتخابات با دو
د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له دوو لویو ننګونو سره مخ ده. لومړی دا چې که چېرې د انتخاباتو د خوندیتوب لپاره هڅې منسجمې نه شي او د انتخاباتو سیستم ته د اعتبار بخل لپاره کار ونه شي، ممکن د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه له ګواښ سره مخ شي. دویمه دا چې ممکن کارونه په چټکۍ مخ لاړ شي خو له کوم کیفیت پرته به دا کارونه مخ ته لاړ شي، چې له انتخاباتو وروسته به یو بحراني حالت
خغلی رشید وایي د دې پروسې شفافیت لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسون او د ثبت احوال نفوس اداره باید د رای ورکونکو د نوم لیکنې پروسې د شفافیت او د فساد عواملو د پیژندلو لپاره په ګډه کار وکړي تر څو د ولسي جرګې انتخابات په ټاکلي موده ترسره شي. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه نیټه ترسره شي. ناجیه ساپۍ، ازادي راډیو، کابل.
دا نه اجازه صاحبای په راپور کې مور دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون درې ورکونکو د اته او زرو تکراری تذکرو خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسؤلان او مدني فعالان وي د دې ولایت جغتو او دایمرداد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا له تهدید سره مخ ده او له ډېرې مودې راهیسې محاصره ده، خو امنیتي چارواکي ورته لاس تر زنه ناست دي. د دې ولایت امنیتي مسؤلان هم دا مني خو وایي چې د دې ولایتونو د دې ولسوالیو د خلاصون او د وضعیت د کنټرول لپاره عملیاتونه پلانوي. په دې اړه حال زموږ د خبریال شریف الله شرافت پر رپورټ کې اورو.
د میدان وردګو ولایت د ولایتي شورا مسولین او مدني فعالان وایي دغه ولایت جغتو او د امرداد ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له ډېرې مودې راهیسې سختې کلابندي کړي، خو امنیتي مسولین ورته لاس تر زنه ناست دي. د ولایتي شورا رئیس مسعود شنزوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولسوالۍ یوازې 40% خاوره د دولت تر ولکې لاندې ده. دی وایي که چیرې دولت ورته توجه ونه کړي نو له ناسم برخلیک سره به مخامخ سي.
امکانات کم دی، اکمالات هم نکیږي، لکه مثال د امرداد ولسوالی جغتو ولسوالیان چې دي دا لریم دي او لاره هم خرابه ده، لاره ماینونه دي، اکمالات هم نه ورته کیږي، حتی ولسوال کماندان چل طرف آمد کوي اکثره وخت په تیاره کې ورسي.
مدنی فعالان هم ورته څرګندونې لري. مدنی فعال سیبلا سبزی بیا پړه پر مرکزی ادارې ورغورځوي او وایي چې مرکزی اداره له میدان وردګو ولایت سره د مور او میرې چلند کوي. نوموړي وایي چې میدان وردګ ولایت دویمه درجه ولایت دی، خو مرکزی ادارې ورته د درېمې درجې د پولیسو تشکیلات ورکړي.
اوسنۍ حالت کې د دولت دوی ولسوالۍ کاملا په تحلیل لاندې دي چې یوه د جغتو ولسوالۍ ده او یوه د دایمرداد ولسوالۍ تحلیل لاندې ډېرې دي. بدبختانه مرکزي حکومت ورته جدید پاملرنه نه کړي. د دې ولایت د یو ځوان په صفت مې د مرکزي حکومت نه غوښتنه ده چې د ټول ولایت بالخصوص ولسوالۍ ته چې امنیتي ستونزې ډېرې دي کې ورته جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت مسؤلینو هم ازادي راډیو ته منلې وه چې په یو شمېر ولایتونو کې د دوی د پولیسو تشکیلات کم دي. امنیتي مسولین هم مني چې دغه ولایت جغتو او دایمرداد ولسوالۍ له تهدید سره مخامخ دي، خو وایي چې هغه مرهم نه دي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي. د میدان وردګو ولایت د پولیسو مشر مل پاسوال محمد وای سیمه ازادي راډیو ته ویل چې دوی پلان لري دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له شته تهدید څخه خلاص کړي.
جغتو دایمرداد ولسوالۍ پر استقامت باندې موږ عملیاتونه کړي دي او تهدید شته. تهدید به چې تهدید نه وي د تشویش وړ موږ پلانونه په مخ کې لرو چې په دغه مسیر کې عملیاتونه وکړو او عملیاتونه زموږ ورسره دوام لري.
اوس اندېښنې دا دي که چیرې د دغو ولسوالۍ د امنیت لپاره پر وخت اقدام ونه سي شاید دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ولویږي. مدني فعالان او د ولایتي شورا مسؤلینو له دولت غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او محاصره ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له محاصرې خلاصې کړي.
زما رایه، زما حق.
میوند ولسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
مې ښه درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ او اوس هم له یوسف خان زدران څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای حکومت د خوست د صنعتي پارک جوړیدو ته تیار دی. د ولسمشر مانی په دې اړه په خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی غنی د خوست د صنعتي پارک د جوړیدو په اړه د یاد ولایت له شمیر مشرانو سره پارک کې په دې اړه مفصلې خبرې درلودې. د دغه مشرانو ته په وینا کې ویلي چې مالیه وزارت به د خوست د صنعتي پارک د جوړولو لګښت ورکړي او په نږدې راتلونکي کې به برېښنا هم ور ورسیږي. د خوست سوداګرو او اوسیدونکو بیا ولسمشر غنی ته په ولایت کې د صنعتي پارک د ځمکو لغست څخه شکایت کړی او په دې برخه کې د حکومت پر پاملرنې ټینګار کړی دی. د افغانستان برېښنا شرکت وی ټاکل شوی چې روانه اونۍ د هندوستان په ممبئی ښار کې یو درې ورځنی نندارتون جوړ شي چې پکې به د صادراتو د پراختیا ترڅنګ په افغانستان کې د برېښنا سکتور په برخه کې هم نړیوالو پانګوالو ته لازم معلومات ورکړل شي. د برېښنا شرکت ویان وحید توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون به د چهارشنبې له ورځې د جمعې تر ورځې پورې د لیدونکو پر مخ خلاص وي. دی وایي په دغه نندارتون کې د دوی د ګډون هدف د انرژي او برېښنا په برخه کې د نړیوالې پانګونې جلبول دي. غلی توحیدی وایي دا نندارتون د افغانستان لپاره د امریکا د پراختیا ادارې یا USAID په مالی مرسته جوړیږي چې پکې 200 ملي او نړیوالې کمپنۍ برخه اخلي. او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یوه 50 کیلو یو بوجۍ 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو یو بوجۍ 1600 افغانۍ، د وریجو یوه درې نیمه نۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، د غوړو یو 14 لیتره ټیم 1060 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 55 افغانۍ او ډیزل په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې بیا د ځینو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 4.5 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسی پاوند 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومانه 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 550 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او رایي ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوري او په FM 100.15 څپه په کابل الوی خارونو کې په صفه ډول اوریدلی شئ. که د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. او اوس هم منځنۍ ختیځ کې په خاص ډول د سوریې د حالاتو په اړه یو راپور راخلو. په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدانې پر ادلب ولایت حملې ته تیارې نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې پر خلاف مظاهرې کړې دي. د موضوع تفصیل له اسمت ساروانه ورو.
ډیره مننه مراد صاحب. زرګونه خلک د سوریې د ادلب ولایت کوڅو او واټونو ته راوتلي چې د اسد رژیم له لوري پر دې ولایت د حملې د اعلان پر ضد اعتراض څرګند کړي. ملګرو ملتو او یو شمېر نورو هیوادونو ویلي که د بشار اسد رژیم پر ادلب حمله وکړي نو بشري ناورین به پیښ شي. د جمعې په ورځ د ادلب اوسیدونکو وروسته له دې اعتراضونه وکړل چې د ایران او روسیې مشانو په خپل غونډه کې وویل چې پر ادلب ولایت د سوریې د رژیم د حملې ملاتړ کوي. خو د ترکیې مشر وویل چې د حملې په صورت کې به زیات انسانان ووژل شي، ډېر نور به بې ځایه شي او بشري غمیزه به رامنځته شي.
د حملې د مخنیوي لپاره اوربند اوړاندې شوې ده. آیا د سوری حکومت اوربند حاضر نشو؟
په ادلب کې پر اوربند هیڅ راز موافقه تر اوسه پورې نه ده شوې. ترکیه د اوربند وړاندیز کړی و، خو ظاهرا د سوریې د رژیم مشر بشار اسد حاضر نشو چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان دا وړاندیز ومني.
سروان صاحب، تر اوسه پورې د اسد د رژیم ځواکونو حمله کړې ده او کنه؟
د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي په داسې حال کې چې پرون د روسیا او ایران مشرانو له خبرې پای ته نوي رسولې، د روسیا او سوریې جنگي الوتکو د ادلب په شاوخوا کې بمباری پیل کړې او ویل کېږي چې دا د سوریې د رژیم د پراخې حملې پیل دی. عموما لوی حملې له بمباریو پیل شي.
د سوریې او روسیې د حملو په وړاندې متحده ایالاتو عکس العمل ښودلی.
په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د سوریې حکومت او د هغه متحدانو ته پر ادلب د حملې په وړاندې خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د یرغل نتیجې خورا سختي کېدای شي تمام شي. هغه ویل روسیه باید پر خپل دریس په احتیاط غور وکړي. البته دا هم باید ووایي چې ادلب د ترکیې په پوله کې د 3 میلیونه نفوس لري او د ولایت د دو اسلامي سخت دریځو ډلو په کنټرول کې دی.
ډېر زیاته مننه دوستانو و موریدل چې په داسې حال کې چې د سوریې حکومت او متحدانې ادلب ولایت حملې ته تیارې نیسي، په دې ولایت کې زرګونو خلکو د حملې خلاف مظاهره کړې ده او د غراز متحده ایالاتو پر ادلب باندې د حملې پر وړاندې خبرداري ورکړه.
آزادی رادیو ته غوښنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم د افغانستان د وروستیو تحولاتو او مهمو پیښو په اړه مقالې او مطالب خپاره کړي دي. له واصل وصال نه ورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څه لیکلي دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې په عمومي ډول د نامنیو او په ځانګړي ډول د کابل د تیرې چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د افغانستان خلک حکومت د خلکو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي، وایي چې د امنیتي ادارو د ناتوانۍ له امله هره ورځ ملکیان په ډېر بد ډول وژل کېږي. په مطلب کې راغلي چې د چهارشنبې په ورځ د کابل په لویدیځ کې په یوې حمله کې د یو خبریال او یو فلم اخیستونکي تر وژل دو او د پنځو نورو خبریالانو په ټپ کې دو سره د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم حکومت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې د لازمو پروګرامونو په نه لرلو تورن کړی دی. ورځپاڼې موضوع ته په خپل سرمقاله کې هم اشاره کړې او لیکلي چې په افغانستان کې د جګړې او د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې د حملو په پراخېدلو او د خلکو په وژل کېدو سره هم دولتي چارواکي وایي چې د افغانستان دښمنان خپلو هدفونو ته نشي رسېدلی. سرمقاله لیکونکي پوښتنه مطرح کړې چې دا هدفونه نو کوم دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په یو مطلب کې لیکلي چې امنیتي بنسټونه باید د شهید د اونۍ او د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. د هیواد په حواله د پریکړه وړم مخام په ارګ کې د ولسمشر غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي چې دغه پریکړه د امنیتي او دفاعي ارګانونو د مسؤلینو لخوا ولسمشر ته د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه د راپور تر وړاندې کولو وروسته وشوه چې په ځانګړي ډول د کابل د لویدیځ د جدي امنیت په اړه پکې ویل شوي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت رئیس د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي دي. دنیا لیکي د ملګرو ملتونو د افغانستان د وضعیت د ارزونې پلاوی وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیله تر اوسه لږ تر لږه 40,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او نږدې 15,000 وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورځپاڼه لیکي ملګري ملتونه په داسې حال کې د مرګ ژوبلې د ډېرېدو خبره کوي چې اوس هم د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ وسلوالې نښتې روانې دي. دنیا د کابل په لویدیځ کې د چهارشنبې د ورځې د پیښې په اړه هم لیکلي. د ورځپاڼې په خبره تر دغه برید وروسته اوس د سیمې خلکو پریکړه کړې چې له دې وروسته به خپل امنیت په خپله ساتي. دغه خبره د ولسي جرګې یو غړي جعفر مهدوي رسنیو ته کړې. ورځپاڼې د وکیلانو په حواله لیکلي چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د خلکو د امنیت ساتلو شورا په یوې طرحې کار کوي تر څو د سیمې خلک د محرم میاشتې د مراسمو تر څنګ د خپلې سیمې امنیت په خپله وساتي.
د پکتیا ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسی وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د نږدې 21 میلیونه افغانیو په اندازه مرسته کړې ده. د پکتیا ولایت د پوهنې ریاست چارواکو ویلي دي د ولس لخوا په شو مرستو یې د نجونو د یوې لیسې په ګډون 50 ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړې او د یو شمېر نور ښوونځیو ودانۍ ورغولې. بلخوا د پکتیا ولایت د زرمت په ناامنه ولسوالۍ کې اوس هم د نجونو لس بابا ښوونځي د زده اون کو پر مخ تړلی پاتې. په دې اړه له پکتیا زموږ همکار اصل زازه رپورت لري.
په داسې حال کې چې لا هم د دې ولایت د ګڼ شمېر سیمو په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کمښت، د ښوونځیو ودانیو نشتون او ښوونځیو ته پر وخت د تدریسي توکو نه رسېدل د زده کړې بهیر په وړاندې خنډ بلل کېږي، تر څنګ د هرې ورځې په تېرېدو له معارف سره د ولس مینه مخ په زیاتېدو ښکاري. چې ښایي ولس به دا درک کړي وي چې په هېواد کې له روان تورتم څخه د وتلو یوازینۍ لاره پوهه او د علم زده کړه ده. د پکتیا ولایت د پوهنې رئیس کوچي زادي ازادي راډیو ته وویل د دې ولایت یو شمېر شتمنو خلکو، خیریه ټولنو او ولسي وګړو د روان تعلیمي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د پکتیا له معارف سره د کابو 21 میلیون افغانیو په اندازه مرستې کړي دي.
د 2019 تعلیمي کال په شروع کې تر دې دمه په پکتیا ولایت کې د مختلفو خلکو لخوا، د ټولنو لخوا او د سرمایدارانو لخوا 40,03,300 افغانۍ راټولې شوې دي.
ځاځي زیاته کړه په مرسته شوو پیسو د ځاځي اریو په ولسوالۍ کې د نجونو د یو بب ښوونځي ودانۍ او د زرمت په ولسوالۍ کې پرې د هلکانو د څلورو ښوونځي ودانۍ جوړې کړې دي.
ښه بېلګې په ځاځي اریو په ولسوالۍ کې د اریوب خیریه بنسټ لخوا د 15 میلیون افغانۍ پرځښت باندې یو دینجون لپاره لیست ودانې ده چې هغه تکمیل شولا او همدارنګه څلور به په ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې
دا چې ولس د کوم احساس له مخې له معارف سره یا د مرستې ترسره کوي د پوهنې ریاست کارکوونکی او د ولسي مرستو د راټولولو کمیسیون غړي ښاغلي فضل الدین یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
خارجي حکومتونه په افغانستان باندې سوي دي دا ولسی خوځښت رامنځته شو. دوی ویل چې که چېرې موږ داسې پاتې شو تر دوی کومکوته وګورو نو موږ هېڅکله مخته لاړ نه شو. نو قومونه سره جګ شو په ولسوالیو کې هم مرکز کې تقریبا 60 میلیونه افغانۍ دوی مرستې کړې.
د ولسی مرستو تر څنګ د پوهنې وزارت سږ کال په پکتیا کې د څلوېښت بابه ښوونځیو د بیا رغونې او اساسي جوړولو بودیجه هم منظور کړې. د کوچي ځدی په خبره لا ډلې اوس مهال د څلور بابه ښوونځیو تعمیراتي چارې پیل شوي او د پاتې نورې تدارکاتي چارې بشپړې شوي او په نږدې ورځو کې به تعمیراتي چارې داوطلبۍ ته وړاندې شي. کوچي ځدی وویل
د څلوېښت بابه ښوونځیو نه چې ټولې تدارکاتي چارې خلاصې شوې دي او د څلور بابه ښوونځیو چارې پیل شوې دي او نور په ارزیابي کې دي. او ځینې
بلخوا د پکتیا ولایت په ناامنه ولسوالۍ زرمت کې اوس هم لس بابه د نجونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلي پاتې دي. دا چې د تړل کېدو لامل یې څه دی په اړه د پکتیا د پوهنې رئیس وویل.
لس بابا د خزینه ښوونځي په زرمت ولسوالۍ کې اوس هم تړلي لرو. د هغه د وسلوالو طالبانو لخوا چې د دوی دلیل ده چې دلته خزینه ښوونکي نه پیدا کېږي.
ځاتي زیاته کړه د یادو ښوونځیو د پرانیستلو لپاره هڅې روانې دي. د چارواکو په خبره اوس مهال په پکتیا کې 133,000 زده کوونکو ته چې 83,000 نجونې دي د 15,000 ښوونکو لخوا زده کړې ورکول کېږي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورېده. همدې خبرونه په دوهمه نیمه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان هم خبرېږي. د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې تېرو څو ورځو راهیسې ورښتونو د دې ولایت ګڼ شمېر سړکونه ویجاړ کړي دي او خلکو ته د ترافیک په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. په دې اړه نور د روهله انوري په رپورټ کې اورو.
د نورستان اوسیدونکو وای په تیرو نږدې دوه اونیو کې د ولایت په بیلابیلو سیمو کې توپانی بارانونه شوي چې دوی ته یې د مالي زیانونو اړولو ترڅنګ واړه او غټ سړکونه هم ویجاړ کړي. د لویدیځ نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالقادر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بارانونو او سیلابونو یې د نورګرام په داخل کې له یوې درې بلې ته تللی سرکونه ویجاړ کړي او همداراز د نورګرام دواب او منډول ولسوالیو ترمنځ غزیدلې لوی لار هم تخریب کړي چې بیا رغونه یې زیاته اړینه ده.
سیلاب راغلی دا ټول ځای خراب دی. ګرانګون دی موټر چپه شوی دی. ډېره ځای کې دواب نه تر نورګرام پورې لاره ډېره خراب ده او خلک ډېرې ستونزې سره مخامخ دي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو د نورستان ډېرې سرکونه کنډو کپر کړي چې دوی د ترمیم هڅې پیل کړي دي.
د نورستان په مختلفو ساحو کې بارانونو سرک ډېر زیات خراب کړي دوم چې خلک ډېر د ستونزو سره لاس او ګریوان دي. متاسفانه په وایدیامي وزارت ټول امکانات مرکزی دي. مونږ ورته خبر ورکړی دی چې عاجل په دې برخه کې راسره همکاري وکړي. د نورګرام ولسوالۍ نه مخکې د شینګل په خوړ باندې هم سیلاب راغلی و چې هغې لار هم قطع کړې دي. هغې باندې عاجل کار شروع کړو چې مجموعا تقریبا 200 کیلومتر سړک کېږي چې په مختلفو ساحو کې خراب شوي دي. د هغوی دپاره د ترمیماتو امکانات ترلاسه کړو.
نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت او غرنی هغه ولایت دی چې پکې للک باران هم سیلابونه جوړیږي. خلکو ته د مالی زیانونو ترڅنګ په یاد ولایت کې د سرکونو په څیر نورو ټولګټو پروژو او ودانیو ته هم زیانونه اړوي چې بیا رغولې د ولایتي ادارې له وسه وتلې وي.
هر تصویر کې زر خبرې سته.
د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په اف ام